تفصیل د فریبا ظاهر پورا پور کې
د امریکا د استازو جرګې یو داسې لایحه تصویب کړې چې له اوکراین سره مرسته او د کریمیا د مسلې په تړاو پر روسیې بندیزونه پکې شامل دي. دغه لایحه د سېشنبه په ورځ په 318 موافقو او 34 مخالفو رایو سره تصویب شوه. د امریکا د سنا مجلس بیا د اوکراین لپاره د $1 میلیارډ پور د تضمین لایحه تصویب کړه. د امریکا د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې یو غړي ایلت انګل ویلي چې د اوکراین په سرحدونو کې د روسي ځواکونو د راټولېدو سره په ټوله سیمه کې ویره راپورته شوې. دیموکرات استازی ویلی چې امریکا تر دې نورې سرغړونې نسی زغملی. دغه لایحه ولسمشر باراک اوباما ته د لاسلیک لپاره لیږل شوې ده. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر اوباما له اوکراین سره د امریکا د مرستو په اړه د کانګرس د پریکړې هرکلی کړی. د اوکراین صدر اعظم آرسینی یاتسینوک وړاندې خبرداری ورکړی و چې هیواد یې له مالي بحران سره مخامخ دی. د اوکراین د مالیې وزیر ویلي و چې هیواد یې په راتلونکو 2 کلونو کې د دغه مالي بحران څخه د وتلو لپاره 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د امریکا د استازو جرګې دغه راز د اوکراین او د هغه ګاونډیو هیوادونو ته د 150 میلیونو ډالرو مرسته تصویب کړه او د امریکا د عدلیه او بهرنیو چارو وزارتونو څخه وغوښتل چې په دې سره د هغو شتمنیو ترلاسه کولو کې له اوکراین سره مرسته وکړي چې د دوی په خبره د هغه هیواد د فاسدو چارواکو په لاس کې دي. په دې لایحې کې هغه بندیزونه هم شامل دي چې د امریکا متحده ایالاتو له وړاندې پر روسیې لګولي وو. له روسیې سره د کریمیا الحاق د دې لامل شو چې د امریکا او روسیې ترمنځ ژور درز رامنځته شي. دغه راز د امریکا د استازو جرګې د آزاد اروپا او امریکا ژغ رادیوګانو لپاره د رادیو خبرونو د لا ډېرېدو په هدف هم د بودیجې د ډېرېدو لایحه تصویب کړه. ټاکل شوی دغه خبرونې د اوکراین په ختیځ کې د کریمیا په ګډون د روسي پلاوه پروګرامونو په مقابل کې خپرې سي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې غړي اید رایس مسکو د داسې مطالبو په خبرولو تورن کړ چې د په خبره په اوکراین کې د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د شغل اید رایس په حواله په یو راپور کې لیکلي چې روسي ځواکونو په کریمیا کې د څه باندې 100 تلویزیونونو او راډیوګانو کنټرول اخیستی چې د امریکایي چارواکو په باور په بیلابیلو خپرونو سره یې د اوکراین په خلکو کې ویره ډېره کړې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د اروپای ټولنې د څارونکو ډلې لمشر سره شخیدلې خو تر هغه مخکې د انصاف په لټه کې پروګرام لرو. دا پروګرام حمید عثمان وړاندې کوي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
نور الله دا نوري د بادغیس ولایت د جوان ولسوالۍ د حوزتو د کلی اوسیدونکو دی. دی وایي دغه کلی د چارتاق د لیسی خون کې دی. نور الله دا وایي چې لاس میاشت کې کی تنخواه چې شاوخوا 4000 افغانۍ ده نه دا اخیسته. نور الله دا وایي چې په بیوزلۍ کې شپې ورځې تیروي. دی وایي یو شمیر نور خون کې هم همدا ستونزه لري او د جوان د ولسوالۍ او بادغیس د مرکز قلعه نو ترمنځ کې د وسلوالو طالبانو له ویرې د هغه ولایت د پوهنې ریاست ته تللی نه شي. نو له همدې امله غواړي چې دغه ستونزه د انصاف په لټه کې د پروګرام له لارې هواره شي.
ستونزه دا ده چې لس میاشتې کېږي چې تنخوا مې نه ده رسېدلې. په علت یې هم نه پوهېږم. د 1392 له لومړۍ میاشتې را په دې خوا ښوونکی یم. تر دې دمه مې میاشتنۍ تنخوا ترلاسه کړې نه ده. ځینې نور ښوونکي هم شکایت لري چې تنخوا یې نه ده رسېدلې. په علت یې هم نه پوهېږو. تاسو پوهېږئ چې دلته امن نشته. له یوې خوا د بادغیس تر مرکزه څو لګښت مو کېږي او ښایي تګ مو نتیجه هم ورنه کړي. خو له بل پلوه په لاره کې طالبان شته. سرتیری او د ولایتي شورا غړي د هوا له لارې په الوتکه کې ځي. موږ تللی نه شو. څو ځله مو د جوان د پوهنې له مدیر نه شکایت وکړ. هغه رشوت خوري، له موږ پیسې غواړي. زما تنخوا چې 4,150 افغانۍ ده، کله چې ماته یې راکوي 3,200 یا 3,300 افغانۍ یې راکوي. پاتې 800 یا 900 افغانۍ یې ځان ته ګرځوي. د بادغیز د پوهنې له رئیس نه مو وغوښتل چې دغه مدیر دې تبدیل کړي، خو هغه پیسې ورکوي او نه تبدیلیږي. نور شریکان هم لري. زه کومه شمیره یا آدرس نه لرم. ګومان کوم چې د جوان د پوهنې مدیر ته به راغلی وي. دغه مدیر له ما سره پخوا لفظي شخړه کړې، د همغه لپاره یې زموږ تنخوا قطع کړې. غوښتنه مو دا ده چې تاسو د پوهنې له رئیس سره خبرې وکړئ.
تاسو پوهیږئ چې موږ د دې خپرونې له لارې ستاسو په حضور کې له مسؤلینو سره ستونزې طرح کوو، خو له دې امله چې نورالهدا ونه شو کړی چې له بادغیس څخه کابل ته راشي، نو موږ په همدې اړه د بادغیس د پوهنې له رئیس ضیاءالدین واسقي سره مرکه کړې. د بادغیس ولایت د پوهنې رئیس محترم ضیاءالدین واسقي، مشکل په څه کې ده؟
یواز آخرنی روز د دونیوم کال جاد به دل و پات به د جوان د رسول د ټول موسم پات به د موسم اساسل سول دي د تایل په واسطه ول سي دي اساسل سي دي فاشون هم لګل کی دي په دغه کې وي ان کو پلان زی د انتخاباته د پر هم دغه ماس اساسل سي دي جوړ تزره ول په خو افاغه نه پات چې نوري هدا نوري نومي دي نوم ټول اندیکاتورونه د رجستر کتابونه نوم په لټنه کوي دي اصلا د دغه سره د نامه په دې نوې کوم په پر نوې کوم انتقال نور نه ده قطعا معاش نه ده پاتې د ټولو مالي سبان معاش حواله شوی دي او هلته ټولو سبان ته
او پر صورت رئیس ستونزه په څه کې ده؟ بادغیس ولایت ولې دا تنخواګانې په ځان سره رسیږي؟
ستونزې یوازې امنیتي ستونزې ده او بس خلاص. او له بلې خوا په دغه نورې پرتو سیمو کې نورې ولسوالیو کې لکه جوان ته د مرکز د ولایت په مرکز نه 1.5 کیلومتر لیر دي او لاره هم د طالبانو په لاس کې ده. یوازې مشکل دا ده چې هلته هېڅ نو د بانکي تحصیلاتو د استادان کارت واخلي او لاس هلته مثلا بیا کابل بانک یا ایزي بانک یا کوم بل پروګرام چې خپل معاش ډېر پخپله واخلي. ټول معاشونه د ضوابط تعظیمي د ولسوالۍ څخه ترتیب کېږي، بیا عامر معرف هلته امضا کوي، شورا امضا کوي، بیا ولسوال ضوابط مرکز ته او په مرکز کې د دوی معاش د تعلیمدار په واجه حواله کېږي. دا څه د تعلیمدار په واجه حواله شو، بیا ستونزې دلته چې څنګه مجبور یو دغه معاش د خصوصي سکتور په مرسته یو تاجر یو دوکاندار یو څو پیسې ولري، هغه ته موږ د تضمین پر اساس هغه ته ورکړو او بالاخره موږ دغه پیسې د جوان په ولسوالۍ کې د هغه نه د هغه چې چلوي عین مقدار پیسې د هغه په جوان کې اخلو. دا یو لوی مشکل ده. موږ د جوان پولو سالۍ کې د مرغا پولو سالۍ کې ځینې نورې پروفیسونې ته دا
یعنی یو شمېر نورې ولسوالۍ هم وبخښئ رئیس صاحب، یعنی یو شمېر نورې ولسوالۍ هم دا ستونزې لري. تاسو د وزارت سره دا مشکل طرحه کړی او په څو نورو ولسوالۍ کې دغه مشکل شته؟
موږ دا موضوع وار وخت طرح کړی. دا موضوع داسې مشکل ده چې دا په وزارت معرف نشي کولی. چاته د کابل بانک د بانک موضوع ده، هغوی هم د امنیتي موضوع ده، دوی ډېری ځم کولی شي نه کوي چې دوی تاسو دوی اغېز انده ده. او بله خوا امنیتي ستونزې دي کار نه دی. موږ حتی څو ځله دغه موضوع د ولایت سره مشرف کوي، د قومندانۍ امنیه مشرف کوي، حتی ځینې نږدې ولسوالۍ لکه قادس چې لري هر وخت موږ معاش انتقالوو دلته د قومندانۍ امنیه په مرسته پولیس اخلي، موږ د سبانو معاش انتقالوو. اکثره ولسوالۍ کې حتی یوازې په مرکز کې، یوازې د قلینو په مرکز کې دا بانکي تحصیلات شته چې په خپلو حسابان کارت لري، قبلبان ته خپل معاش اخلي. نور ته هېڅ ولسوالۍ کې د بادغیس هېڅ ولسوالۍ کې دا بانکي تحصیلات نشته.
یعنې تاسو ته مرکز ته رسیږي، بیا تاسو یې ولسوالۍ ته ویشئ؟
بله
فکر کوئ چې رئیس صاحب دغه تنخواګان دوی ته په امانتدارۍ سره رسیږي؟ ځکه دغه کس چې زنګ والی او وایي چې نوم نورالهدا نوري ده، دوی ادعا کوي چې جوان د ولسوالۍ د پوهنې مدیر د دوی تنخوا چې شاوخوا 4000 افغانۍ ده هغه ډیره کمه ورکوي، یا 3800 ورکوي، یا 3900 ورکوي، یو اندازه د کمیشن په توګه اخلي. تاسو دا مشکل بررسی کړی؟
او دبل خو دا سې چې دا په دا نام نور سره یې چې دراغه لري تر څو سم کې
راي سې مونږ په خوام د سه خبرونه درلودې د یو شمیر ولایتونو نه خون کو ویلی و چې دغه د پوهنه د ریاستونو استازي چې لره پرتو ولسوالۍ تزي دوی اتل خون کو د کرایي او د سه نور اخلي، نور پیسې اخلي، څنګه تاسو دغه مسایل کنټرولوي؟
لا بي سي چې مونږ اساسي ولایت سالته او د خون کو کرایي وخلي د بل څه کرایي وخلي په تخیل عارف کرایي سفر نه لري او ته ټولار کې سره بد بختونه چې یو له سکاله کې دي چې په ځوان پیر سواله یار په ویل دي دا
یو له سکاله
باندې بل
کده څه د بادریس په یو شمیر ول سواله کې آیا مکتبونه هم تړلې دي؟
مکتبونه یوازې د مکر په ول سواله کې څلور مکتب مونږ تړلې مکتب لري
د جون د کډال
کام داسې د مکر په ول سواله کې ول سواله د مکر تماما اغان داسې د چې د نامې له امه څه هغه ځای نشته وو هغه کړي کړي هغه ځای نه کړي د بل ځای ته ځینې را په لاسه کړي ډېر لږ پاتې دي
دا مکتبونه د جون د
دواړو ابتدایي ښوونځی دي مکس دي دواړو دي دا لږ پاتې دي بیا تر اوسه کال بیا موږ د پروګرام په مرسته هغه ته مو تشریح سنتونه ورکړي د معلم مکتب او معلم سنتونه ورکړي چې هغه لږه لکه د جون پاتې دي هغه د تعلیم نه پاتې نه شي.
خغله واسقي ورسته پختنه مداده چې تاسو ژمنه څه ده هغه ولسوالۍ کې چې مثلا لارې له مرکز سره د نام نه له کابل بیا نشي کولای خون کې راشي، تاسو څه ژمنه کوي چې دوی ته به څه اسانتیا او برابروي، د دوی تنخواګان به څومره په وخت ورته رسوي؟
ګرانه خوري تاسو به باید ارزو کوم چې زمونږ طالبان اولاد ما مو په کال کې چې د معرفت مسؤلیت باندې تغار لرم په تیر کال کې په دیني کال کې د لومړي ځل لپاره هغه د مرغاب ولسوالۍ چې لاره به څه ویلې وو لس کامل موټرونه د چوکۍ میز کتاب درسي مواد د لابراتواري مواد د کمپیوټر او سولار ځینې داسې اساسات مو مرستې چوکۍ وو او ځینې هم د وزارت معرفت لخوا پرتنګسۍ په دې ولایت کې د لومړي ځل دپاره دا کال د سوارلس کامل سرکونه مونږ بار د دې مواد واستوو هغه د مرغاب ولسوالۍ ته د هغې خلکو سپینګیرو به ولسوالۍ ته او حتی د ځینو طالبانو د نمایندو د لیدلو په اساس د خپل نمایندو لیدلو وټاکه د دې تضمین په مواد لیږل دي. همداراز په د جوان په ولسوالۍ کې مونږ دوه کاغذ سړک تقریبا دوه میاشتې مخکې مونږ استولي دي چې ټول کتابونه او درسي مواد دواړه رسېدلي دي. یوازې د پیسو موضوع همدا ده چې مونږ د کال په اوږدو کې بیا د هغه وختونه چې مثلا یا دوبی وي یا په سازمان وي یا مونږ کولای شو چې ډېر د دې ټوګه غواړم چې رسو ده د ژوند په موشن کې او زه یو څو فرخې غوډي کوم ثاني سره کومه منطقه ده هم دا اوس واورې مې د خپل نام نه عمل کله نه کله دا چې په شوږي چې د دې مې چې د دې مې څو کوم د کال په پای کې مونږ واسو ما شو تاسو اما ما څو غره سيږي تاسو د کال په اوږدو کې مې سيږي په تیر کال کې ما څو سيږي چې کوم شکایت نه لرم هیڅ د مصار نو ما غږیدلې چې کوم دا موضوع وکړل نو مثلا ما څو ته ونه
سيږي تاسو ژمنه کوي چې کدا غا کس خپل واقعین مونږ ته واخلي او مونږ تاسو سره شریک کو نو تاسو به دغه دوی نو محرم ساتي او دوی ته به په کوم کې کوم مشکل نه پیخيږي؟ تاسو د سيواجمنه کوي چې کدا مونږ سره د خپل نو واقعین مطرحږي؟
ګرانه خوري مخکې تر ژمنه زه غواړم چې ستا د دې ښه نیت ډېر هرکلی وکړم او ستاسو د دې ښه نیت دغه ما استاد چې خپل اصلي نوم واخلي نه تنخوا چې زه تضمینه وم چې دوی ته کوم جام ونه رسېږي حتی دا موضوع په داسې حالت وڅېږم چې د ده هغه استاد خپل هم قانون وي او هر څوک چې مثلا دا کار کوي چې کوم تخطي کوي هغوی کوم زن به انشاءالله اگر قانونی مراجعه چطورت میده اگر تسکار و حتمان یا پس هم پختل زیر نزدی نتایش
او میرابانی کور ودن رئیس سب جوانده و سواسی سب براز بخیر
خدا بخیر
خدا بخیر مونگ لطاسو هی لکه او چه ستونزی مو دا قایق و پربانسد لمونگ سر شریک کردی. از مونگ دی تیلیفون شمیره دا 0-8-2-2-0-0-8-2-2.
که دیموکراسی نوای
ظلم و استبداد بو
که دیموکراسی نوای دنجون و خوانزی با نو پرانستل شوی
خلق و حکومت بنوی
که دیموکراسی نوای نو رسانه بنوی
آزادی راڈیو دا دیموکراسی املا تنی
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د دې اونۍ د حقیقت صدې پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې پروګرام کې مو د افغانستان له انتخاباتو څخه د اروپای ټولنې د سارون کې پلاوی مشر تیډس بیرمن میلمه دی د سارون کې پلاوی چشپاړس نفر دی نږدې دوه اونۍ وړاندې په کابل کې خپل دنده پیل کړه د اروپای ټولنې د امنیت او همکاري سازمان او دیموکراسي ملي انسټیټیوټ هم د افغانستان د انتخاباتو لپاره خپل سارون کې را لېږلی وو خو په کابل سرینا هوټل له حمله وروسته د دواړو ادارو خپل سارون کې بیرته افغانستان وویستل په کابل سرینا هوټل حمله کې د انډی آی یا د دیموکراسي د ملي انسټیټیوټ یو څارونکو هم وژل شو د اروپای ټولنې د څارونکو ډلې له مشر تیډس بیرمن سره هم د دوی د کارونو په څرنګوالي او د انتخاباتو په اړوند مسایلو خبرې کوو ډیره مننه چې موږ د خبرونې میلمانه شوي په سر کې راته وای چې په کابل سرینا هوټل حمله چې د دیموکراسي ملي انسټیټیوټ یو څارونکو هم پکې وژل شو تاسو څومره متاثر کړی او آیا په دې حمله کې تاسو ته هم ځان واوخت
دی ټراجيدي ات دی سرینا
او د سرینا هوټل غمیزي موک په شوره تو غاغزمن کړو ځکه هلته ډیر کسان وژل شو په هغه کې د ان ډی آی یا دیموکراسي د ملي انسټیټیوټ یو څارونکو هم و د انسټیټیوټ ټول پیژني موږ هلته ملګری لرو موږ له دوی سره مسجونه تبادله کوو په موږ دا ډیره سخته تمامه شوه چې خبر شو د دې ادارې یو کس په سرینا کې وژل شوی دوی اوس له افغانستانه وتلې دي کچېرې موږ هم په سرینا هوټل کې وای همداسې تصمیم به مونې وه ځکه دوی بل انتخاب نه درلود دوی ته قوي ضربه ورکړل شوه دوی نشوای کولای چې بل هوټل ته هم انتقال شي زه هیله لرم چې بیرته دغه څارونکو کابل ته راوګرځي او خپل عالی کار ترسره کړي
نو که چیرې تاسو هم له داسې پیښې سره مخ شئ چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او د دیموکراسۍ ملي انسټیټیوټ څارونکي ورسره مخ شول تاسو به هم له افغانستان
ووځئ
زه په دې اړه پیشبینی یا فکر نشم کولای موږ دلته په ښه امنیتي وضعیت کې یو موږ خپل کار په مخ بیایو زه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او همدارنګه د دیموکراسۍ ملي انسټیټیوټ له څارونکو سره په کامله توګه همغږۍ او همکاري کوو موږ پوهیږو چې هغوی ته دا خوشینوونکې پیښه وشوه نو زه د هغوی د دې تصمیم ملاتړ کوم
په سرینا هوټل حمله کې ستاسو همکارانو ته څه زیان ونه وخت
نه زموږ ملګرو ته زیان ونه وخت خو موږ ته یو شاک راکول شو
What had happened to our friends?
La Afghanistan da Europa da Amniyat aw Hamkari Sazman aw Hamdaranga da Democracy Million Institute da Tarun ko watal ba da intikhabat pa bahir sa aghiz wakri.
There are thousands of Afghan citizens who are observers.
زرګونه افغانان هم له انتخاباتو سره نه کوي په دې کې د کاندیدانو لخوا څارونکو هم وي د فیفا او ټیفا اورګانونو څارونکو هم وي دوی ډیر مهم دي چې وګوري د انتخاباتو په ورځ د رایو په مرکزونو او د رای شمیرنې په مراکزو کې څه پیښیږي دوی په جرأت سره ښه دنده ترسره کولی شي زه د دوی هرکلی کوم زموږ دنده دا ده چې انتخابات تحلیل کړو په دې کې د انتخاباتو ټولې برخې راځي د کاندیدانو ټاکنې او د کاندیدانو کمپاینونو څخه نیولې آن د انتخاباتو د نتایجو تر خپرېدو پورې موږ به د دې انتخاباتو هر اړخ وڅېړو لکه د انتخاباتو قانونیت د رسنیو او چارواکو رول که د دیموکراسۍ ملي انسټیټیوټ او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکو نوي دای وخلا ده ځکه هغوی ښه مسلکي څارونکي دي زه تاسف کوم چې دا انتخابات د دوی له ارزونې څخه محروم دي
یعنی تاسو وایئ چې د دوی وتل د څارنې په بهیر منفي اغیز کوي
هو
د دوی سارنه ډیره مهمه ده ځکه دوی د سارنې په برخه کې زموږ عالی همکاران دي او موږ به تل یادوو.
تاسو وایئ چې له دې څارونکو سره نږدې ارتباط لري، فکر کوئ چې دوی به بیرته افغانستان ته راشي؟
I think this question you should really ask OSCE and
زما په نظر خدای چې دا پوښتنه د دیموکراسي ملي انسټیټیوټ او د اروپا د امنیت او همکارۍ له مسؤلینو وشي چې د هغوی پلان څه شی دی، څنګه غواړي خپل کار ته دوام ورکړي. زه نه غواړم په دې برخه کې جواب درکړم.
د اروپای ټولنې د څارونکو د مشر په توګه ستا نظر څه دی؟ آیا اوسنیو حالاتو ته په کتو افغانان به شفاف او عادلانه انتخابات ولري؟
موږ د انتخاباتو د شفافیت او خپلواکۍ په اړه څه نه وایو، خو موږ ټوله پروسه څارو. خو د یو سیاستمدار او د څارونکو د مشر په توګه زه هیله من یم چې افغانان به وکولی شي چې په خپلواکه او آزاده توګه خپل رایه وکاروي. دا د دوی طبیعي حق هم دی چې په خپله خپل ولسمشر په آزاده توګه
وټاکي.
تاسو نږدې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتو د څارنې په برخه کې خپل کارونه پیل کړل، تر اوسه مو دا پروسه څنګه موندلې؟ دا پروسه او د کاندیدانو کمپاینونه ستاسو په نظر څنګه روان دي؟
It is far too early to
issue. دا له وخت مخکې ده چې ووایو دا پروسه څنګه روانه ده. زه نه غواړم د امکان په صورت کې دې پوښتنې ته ځواب وایم. موږ به خپل ابتدایي تحقیقات د ولسمشرۍ یا ولایتي شوراګانو د لومړي پړاو انتخاباتو څخه دوه ورځې وروسته اعلان کړو. موږ به په دې تحقیقاتو کې خپل تحلیل د انتخاباتو په اوسني بهیر او د انتخاباتو د ورځې په اړه ولرو.
اوسنیو امنیتي شرایطو ته په کتو څه فکر کوي، افغانان به هیواد شموله انتخابات ولري؟
parts of afghanistan
ټول په هیګه چې د افغانستان په زینو برخو کې به رایه اچونه مشکل وي، خو زه هیله لرم چې د افغانستان د زیاتې برخې رایه به د اعتماد وړ وي. زما په فکر لدې انتخاباتو څخه به داسې نتیجه ترلاسه کړو چې رایه ورکونکو او کاندیدانو ته د منلو وړ وي. زما په نظر دا انتخابات یو ښه فرصت دی چې له ولسمشر څخه بل ته په سولې ایز ډول واک انتقال شي، او دا هغه څه دي چې دلته کېدای شي.
د خپل ماموریت د څرنګوالي په اړه لږ معلومات راکړي. تاسو به خپل کارونه څنګه پر مخ بیایي او تر کوم وخت به په افغانستان کې پاتې کیږئ؟
We are here with a team of 16 people, me included.
موږ دلته شپږ کسیز ډله لرو، البته زما په شمول. په دوی کې ښه کارپوهان دي، ځینو یې د نړۍ په سطح دیرش ځله د څارنې ماموریت بشپړ کړی. دا ډیر تجربه کار کسان دي. موږ د دې وړتیا لرو چې د دې انتخاباتو وروستی راپور ورکړو. زه باور لرم چې دا راپور به د افغانستان په ګټه وي، ځکه په دې راپور کې به هغه څه وي چې په انتخاباتو کې پېښ شوي وي.
د انتخاباتو په ورځ به تاسو څه کوئ؟ او دا راته وایي چې په دې ورځ به ولایتونو ته هم د څارنې لپاره ځئ او کنه؟
On election day we will not be 16 people, we will be many more.
د انتخاباتو په ورځ به موږ شپږ کسان نه یو، ډیر زیات به یو. موږ به د اروپایي ټولنې له سفارت څخه هم څارونکي ولرو. زما په فکر موږ به شپېته او یا کسه شو. په مختلفو ښارونو کې به خپله دنده پر مخ بوزو، لکه هرات، مزار او نورو ښارونو کې. موږ به د رایې په مرکزونو کې هم څارنه کوو، او په کابل کې به د رایو شمیرنې بهیر هم وڅارو.
موږ شاوخوا 200,000 کورنۍ څارونکي هم لرو. د بهرنیانو څارنه څه اهمیت لري په دې انتخاباتو کې؟
Well, of course you have the local Afghan citizens.
بلی، زرګون افغانان به هم په دې ورځ څارنه کوي، او دا ډیره مهمه ده. خدا هم مهمه ده چې لیوی درېم سترګې څخه دې مسلې ته وکتل شي. دا سترګې باید خپلواک او له هیواده په بهرنیو کسانو پورې اړه ولري. زموږ د څارنې ارزښت هم په دې کې دی.
And that is the value.
ځینې کسان شکایت کوي چې حکومتي چارواکي په ښکاره توګه په کمپاینونو کې اشتراک کوي، او دا هم وایي چې اوسنۍ حکومت د یو مشخص کاندید ملاتړ کوي. تاسو دا موضوع درک کړئ؟
If people criticize actions or events.
که چیرې خلک په کوم کار یا کومې پیښې انتقاد لري او فکر کوي چې دا غیر قانوني عمل دی، باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولاړ شي. دوی کولی شي خپل شکایت هم دې کمیسیون ته ورسوي. موږ هم له دې کمیسیون سره نږدې اړیکې لرو. موږ دا هم څېړو چې دا کمیسیون له شکایتونو سره څه ډول چلند کوي. دا د هر افغان دنده ده چې که غیر قانوني کار ویني باید کمیسیون ته راپور ورکړي.
داسې احتمالات هم شته چې ممکن راتلونکي انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي. که چیرې داسې وشي، تاسو به په افغانستان کې پاتې شئ؟
Yes, the
هو د اروپای ټولنې د انتخاباتو څارونکو ډله پاتې کیږي. موږ اول پړاو انتخابات سیړو، کچیرې دویم ځل ته هم لاړ شي موږ به دلته پاتې شو تر څو د انتخاباتو نتیجه معلومه شي.
که چیرې د انتخاباتو نتیجه تاسو ته د منلو وړ نه وي نو اقدامات به مو څه وي؟
دا ډېر وخت مخکې ده چې په دې اړه څه ووایو.
په کابل کې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو په ساحوي دفتر حمله تاسو ته څه پیغام لري؟
زه باید ووایم چې هر هغه لاسوهنه، فساد یا تاوتریخوالی چې د افغانستان د ډیموکراسۍ په وړاندې وي د دې هیواد راتلونکي ته خطر دی. که چیرې افغانان غواړي چې سوله ییزه راتلونکی ولري نو له انتخاباتو پرته بله لاره نشته. څوک چې د دې پروسې په وړاندې خنډ جوړوي هغوی نه غواړي چې انتخابات وشي، خو افغانان حق لري چې په آزاده توګه او له ډار پرته خپل ولسمشر
وټاکي. And without fear.
د نامنیو له امله د ډیموکراسۍ ملي انسټیټیوټ او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان خپل څارونکي له افغانستانه وویستل. که دا پېښې همداسې دوام ولري تاسو به هم افغانستان پرېږدئ او د څارنې ماموریت به مو نیمګړی
پرېږدئ؟
موږ امنیتي وضع تحلیل کړي، موږ خپل اقدامات هم کړي. موږ چې په کوم وضعیت کې یو هیڅ دلیل نشته چې له افغانستانه ووځو. موږ به د انتخاباتو تر پایه پورې په افغانستان کې پاتې شو.
ولسمشر حامد کرزي او ځینو نورو افغان چارواکو وویل چې په تیرو انتخاباتو کې چې په 2009 میلادي کال کې ترسره شول امریکایانو مداخله کوله. تاسو څومره ډاډه یې چې دا ځل به بهرنیان په دې بهیر کې مداخله ونه
کړي؟
افغانستان د بهرنیو ځواکونو او مداخلو لوی تاریخ لري. زه پوهیږم چې افغانان د دې سیزونو په وړاندې څومره حساسیت لري. موږ هیله من یو چې بهرنۍ لاسوهنې ونه وینو. موږ به وګورو چې د انتخاباتو ټولې ښکېلې خواوې څه کوي.
ځینې افغان حکومتي چارواکي د کاندیدانو په ګټه حکومتي وسایل کاروي. تاسو دا مسله هم
څېړلی؟
دا هغه یو موضوع ده چې موږ یې په جدیت سره څارو. حکومتي ودانۍ، موټر او نور ځایونه چې د کاندیدانو لپاره کاریږي موږ په دې باندې کار کوو. په خپل وروستي راپور کې به دا مسایل ځای
کړو.
د خبرونې د پای شېبو ته رسېدلې وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم، دا خو معلومه خبره ده چې تاسو به خپل راپور کې دې سرغړونو ته اشاره کوئ، خو پوښتنه دا هم ده چې ولې اوس تاسو خپل غږ نه اوچتوئ؟
که تاسو څارنه کوئ باید بې پرې او خپلواک کسان اوسئ، باید لاسوهنه هم ونه کړئ. دا په دې معنا چې که تاسو په یوه شیشه کې ماهیان وینئ نو باید یوازې ویې وینئ او نشئ کولی چې د شیشې دننه ورداخل شئ. که زه دا کار وکړم چې ووایم چې حکومتي کسان د کاندیدانو ملاتړ کوي، بیا خدا په انتخاباتو کې لاسوهنه شوه. موږ به له انتخاباتو وروسته په نتیجه گیری کې دا مسایل یاد کړو او خپلې سپارښتنې به هم ولرو.
Analyze and come with conclusions and recommendations.
ډیر مننه کوم آباد زموږ د دې اونۍ د حقیقت ستې پروګرام هم دلته پای ته ورسید. ل خپل ملما له انتخاباتو څخه د اروپای ټولنې د څارونکو پلاوی لمشر تیجس بیرمن څخه ډیر مننه.